همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
السلام علیکم. له غرمه نه مخکې لس بجې دی، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته رابلم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې په تورخم کې کڅه هم چې اوس ویل کیږي کراري د خو تیر شپه پکې افغان او پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د ډزو تبادله کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د تورخم لانچه به د ډیپلوماټیکو لارو چارو حل کړي او په دې اړه به نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. او پاینې حل کې بیا وایي چې ولسمشر اشرف غنی په دې باور دی چې خبرې اترو له لارې دا لانچه باید حل شي، خو هیڅوک نشي کولی چې د زور له لارې پر افغانستان خپل غوښتنې او خپل شرطونه ومني. دا هم اوري د کابل چاپ مطبوعات اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو نن څه لیکلي دي د افغانستان او په خاص توګه د تورخم د مسالې په اړه. خو په سر کې له محمد حدیث پردي څخه د افغانستان د دې سات او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ بیګا هم په تورخم کې جګړه روانه وه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنوي ویلي د امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک چیرې کړي، ایران به ور ور واچوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ بیګا هم جګړه روانه وه. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې بازار تړلی، خلک تګ راتګ نه کوي او درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په دې نښتو کې د خپل یو جګړن علي چنګیزي د مړینې خبر تایید کړ. د پاکستان د پوځ د جګړن په هغه نهو تنو کې و چې د تورخم په جګړه کې زخمي شوی او بیا روغتون ته لیږدول شوی و. جګړن چنګیزي پرون په روغتون کې ساه ورکړې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پرون د دې پوځي د جنازې مراسمو ته ورغلی و. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال به د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي زاخیلوال چې پرون سه شنبه کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته ستون شو، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به د دې ستونزې په هواري وغږیږي. عمر زاخیلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په نښته کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه وسلوالې نښتې د دې ولایت په مرکزی سیمه کې شوې دي. د پروان امنیتي چارواکو ویلي چې دا وسلوالې ډلې تر پیښې وروسته تښتېدلې او په تورې څوک نه دي نیول شوي. په پروان کې یو شمېر خلک له حکومته غواړي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو وسلې ټولې کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي ویلي که د امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک چیرې کړي، ایران به ور ور واچوي. د خامنهي دا څرګندونې پرون سه شنبه د هغه پر رسمي ویبپاڼه خبرې شوې او غالبا د امریکا د جمهوري ریاست د کاندید ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه دي. ډونالډ ټرمپ چې ښایي د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د امریکا د جمهوري ریاست لپاره رسمي کاندید وي، له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه خطرناک او بللووي ویل چې له سره به یې بحث ته وړاندې کړي. آیت الله خامنهي چې د ایران په سیاست کې وروستۍ خبره کوي پر امریکا تور پورې کړی چې په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست لپاره پر کاندید ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ او څرګند کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. ډونالډ ټرمپ چې ممکن د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشرۍ چوکۍ ته نهایي کاندید وي، د دوشنبې په ورځ یو وار بیا خپله دا خبره تکرار کړه چې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګول شي. د ولسمشر اوباما په وینا داسې خبرې مسلمانانو ته داسې احساس ورکوي چې د امریکا حکومت خیانت یا جفا ورسره کوي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ختیځ اوروپا کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې تړون عمومي منشي ینس ټولنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولند او د بالټیک سمندرګي پر غاړه دوو پرتو هیوادونو ته د خپل عسکرو څلور ډلګي استوي. د ناتو د پوځي ډلګي به هلته دورې خدمت کوي. ینس ټولنبرګ څرګنده کړه چې د تور سمندرګي په شاوخوا سیمه کې به دفاعي تدابیر زیات او جنگي وسایل به پکې ځای پر ځای شي. او روسي خبر هغه دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیبیا ته د وسلو د قاچاقړونکو له ځپلو سره موافقه وکړه. اروپایي ټولنې ته یې لاره پرانیسته چې کښتۍ او غیر قانوني وسلې ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې مخکې د مدیترانې په سمندرګي کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره ورته پریکړه کړې وه، خو اروپایي ټولنې ټینګار کاوه چې دا عملیات باید پراخ شي. د جون د 14 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي چې لیبیا ته قاچاق کیدونکي وسلې داعش او نورو وسلوالو ډلو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا سفیر وایي د هیواد نفوس 6 میلیونه دی، خو په دې هیواد کې 6 میلیونه وسله موجوده ده. هغه ویلي دا وسلې له اسمانه نه لویږي، بلکې د مځکې او اوبو له لارې لیبیا ته رسیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د تورخم د لارې او د دې سیمې د جګړې په اړه بنن له لوړ په پاکستاني مقاماتو سره وګوري. عمر زاخیلوال وایي ولسمشر غنی په دې باور دی چې هر څه به له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو هیڅوک نشي کولای پر افغانانو خپلې غوښتنې په زور ومني.
د ولسمشر نظر همدا دی چې باید دا موضوع باید خبرو له لارې حل شي. د جنګ په تحمیل باندې افغانستان نه شي کولای چې بل هیڅ هیواد غوښتنې ومني په شمول د پاکستان باندې.
دفاع وزارت په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو لپاره د احتیاط ځواکونو یو کنډک جوړ کړ. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د زندانونو موجوده وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل چاپ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د افغان میرمنو شبکه وایي د دوی نوې سروې ښیي چې ښځې د امنیتي سکتور په کاري چاپیریال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرام خپرېږي.
دا سینه شي چې د انګریزي په ټس کې خپل ژبه یې راکی مای ډاټا.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. په تورخم کې د روانې ناکرارۍ د مهارولو لپاره د روانو هڅو تر څنګ بیګاش په بیا هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. په دې سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. د راپورونو پر اساس دواړو هیوادونو سیمې ته اضافي ځواکونه هم استولي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي او سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون کابل ته تر لنډ سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته ستون شوی دی. ښاغلي زاخیلوال که څه هم کابل ته تک د خپل کاري عادي برخه وبلله، خو ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې روان وضعیت په اړه بنن له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د پاکستان او افغانستان پوځیانو پرون بیا هم په تورخم کې پر یو بل ډزې کړې دي. د تورخم لاره بنده ده، په سیمه کې بازار تړل سوی، مسافر دواړو خواو ته بند پاتې دي او د درنو وسلو د ډزو شغ اوریدل کېږي. د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د نښتې د یکشنبې په ورځ چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ شروع شوې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی عاصم بجوا پر ټویټر لیکلی چې د تورخم پر لاره د دروازې جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ پر مهال د اسنادو د دقیقې کتنې لپاره ضروری کار دی، خو افغان لوری وایي په تورخم کې داسې تاسیسات باید د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس وشي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي او هلته سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون ماښام له کابله بیرته اسلام آباد ته ستون شو. ښاغلي زاخیلوال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نن به د تورخم په اړه له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
نو طبعا زما اولنۍ مجلس د خارجه وزارت د سرپرست خارجه وزارت سلاکار ښاغلي سفاجي سره وشت، همداسې نظامي سره ده.
ښاغلي زاخیلوال وویل چې دوی بیا هم ټینګار کوي چې د تورخم کړکیچ د خبرو له لارې حل شي.
د ولسمشر نظر هم دا دی چې باید دا موضوع باید د خبرو د لارې حل شي. جنگ د حل لار نه ده. د جنگ په تحمل باندې افغانستان نشي کولای چې د بل هیڅ هیواد غوښتنې ومني، په شمول د پاکستان باندې.
په عین حال کې د پاکستان پوځ پرون د تورخم په نشټو کې د خپل یو جګړن د وژل کېدو خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دې جګړن جواد علي چنګیزی په جنازه کې ګډون وکړ. د پاکستانی سرچینو په وینا جګړن جواد علي چنګیزی په هغونو پاکستانی پوځیانو کې چې په تورخم کې زخمی شوی وو او ورسته یې په روغتون کې ساور کړه. په جلال آباد کې هم پرون ګڼ شمېر خلکو د هغه عسکر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې په تورخم کې په روانه جګړه کې وژل شوی وو. په مراسمو کې یو شمېر کسانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. په لشکرګاه کې هم پرون د پاکستان پر ضد مظاهره کې یو شمېر خلکو د پاکستان بیرغ وسوځاوه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط له ډېرې مودې راهیسې خراب دي. کابل د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو ته په اشاره وایي چې پاکستان هغو یو شمېر ډلو ته چې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ هم په تورخم کې د روان وضعیت په اړه د احتجاج سرګندولو په خاطر په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د پاکستان حکومت هم په دې هیواد کې د افغانستان له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. افغانستان وایي چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني او په دې سیمه کې د سټ له جوړېدو سره مخالفت کړی دی.
و هم ریدل چې په تورخم کې حالات اوس هم کړکې چندې او په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې نن بل پاکستانی مقامات سره د تورخم د وضعیت پړه خبرې تر سره کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت په شمال زون کې د 200 هم شاهین قلوردو لپاره د احتیاط ځواکونو یو کنډک رامنځته کړ. د احتیاط ځواکونو په چارو کې دفاع وزارت مرسیال جنرال افضل امان وایي چې دا کنډک په خوانیو ځواکونو څخه چې یو ځلې د مکلفیت دوره ختمه شوې او د بیا ځل لپاره جذب شوې تشکیل شوی دی. هغه ویل چې ترهګرۍ پر وړاندې نسبتا تازه نفسه او نویو جذب شوي سرتیرو ته د احتیاط کنډک د ځواکونو مسلکي چلند ګټور دی. مجیب رحمان حبیبزه په لمسار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د 209 هم شاهین قلوردو لپاره د احتیاط ځواکونو یو کنډک جوړ کړ. د احتیاط ځواکونو په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال افضل امان وایي چې له دې کنډک څخه یې د رامنځته کېدو هدف دا دی تر څو له مسلکي او په محاربه بلد ځواکونو څخه د دښمن په وړاندې په جګړه کې ګټه پورته کړي. ښاغلی امان چې د یاد کنډک د ابتدایي لپاره د 209 هم شاهین قلوردو ته راغلی و وویل چې د احتیاط ځواکونو کنډک ته هغه ځواکونه جذب شوي چې یو ځلې د خدمت او مکلفیت دوره د دفاع وزارت په چوکاټ کې ختمه شوې ده. هغه وویل چې د کسانو له دریو کلونو تر نه کلونو پورې په خوا هم د افغان پوځ په لیکو کې دنده ترسره کړې ده. امن وایي چې د احتیاط ځواکونو نسبت هغه تازه نفس سرتیرو ته چې اوس د ملي اردو لیکو ته جذب شوي مسلکي او د جګړې په مهارتونو بلد کسان دي چې په خپله خوښه او د دفاع وزارت د غوښتنې پر اساس د هیواد د امنیت تامینولو په خاطر بیا ځل لپاره ملي اردو ته یوزای شول. امان د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې د یادو ځواکونو موجودیت ماسر بولي. د شپږو او درې کلونو لپاره دوی عملا د جګړې تجربه لري. دوی کولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ماسر تمام شي. دوی نه یوازې چې ماسریت لري، دوی به وکولی شي چې د محاربي عملیاتو په برخه کې چې د 209 هم شاهین قلوردو قمندانې پلانوي په ډیر جدیت سره کار ترسره کړي. د جنرال امن په خبره چې د شاهین قلوردو د احتیاط په کنډک کې څه باندې 600 سرتیري جذب شوي دي چې په تیرو لسو ورځو کې له مشرقي ولایتونو څخه ملي اردو ته راغلي. د 209 هم شاهین قلوردو مشر جنرال عبدالحمید حمید وایي چې له دې امله چې د احتیاط کنډک ځواکونه مسلکي او په جنگ بلد کسان ول، نو له دې وجه چې مخالفین ترې په تخریبي کړنو کې کار وانخلي د دویم ځل لپاره یې د ملي اردو لیکو ته جذب کړل. جنرال حمید د حملې کنډک په افتتاحیا غونډه کې په تیرو 24 ساعتونو کې په شمال زون کې د افغان ځواکونو په لاسته راوړنو هم خبرې وکړې. ښاغلی حمید وویل چې له تیرې ورځې راپدې خو د شپږو پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې په شمال او شمال ختیځ زون کې لسکونه طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
یو عملیات په نام اخچاسي
د اخچه درې عملیاتو په نامه په بدخشان کې عملیات ترسره شوې دي چې په 24 ساعتونو کې 2 طالبان وشل شوې دي او 8 تر نورې ژوندینی وشل شوې دي. په همدې حال کې د احتیاط کانډک ځواکونه د طالبانو په وړاندې د جګړې له چمتووالي غږیږي.
انشاءالله و خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې دوی د بېغمه اوسي او انشاءالله څه مشکل نشته. څلورویشت ساعته او شپه ورځ وسلوال پوځ د دوی په خدمت کې دی او په ځانګړې توګه باندې کنډک احتیاط چې یو معربوي کنډک دی او اوس فعلا معربیت انشاءالله چمتو دی.
ما نیروهای امنیتی هم از سربازا برید ملا و افسرا به خاطر خدمت گذاری به مردم شریف افغانستان به خاطر دفاع از دین خود و دفاع از تمامیت ارضی خود کمر همت بسته کردیم تا که این دشمنای که اینها نه مرز دارن نه قوم دارن نه ملیت دارن نه مذهب دارن آماده شدیم در این کندک احتیاط که از تمامیت ارضی وطن خود از مردم غریب و بیچاره خود دفاع بکنیم.
باید یاد شي چې تر دې مخکې په غرزون کې هم د تورته د احتیاط واکونو کنډک د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی و. مجیب رحمان حبیب زای از دې رادیو مزار شریف.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن د وروستیو نوښت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي له څو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ په تورخم کې په صفري نقطو کې د دروازې او تاسیساتو جوړولو هڅه کوي چې زموږ د ځواکونو لخوا تر اوسه پورې د دوی د دې کار مخه نیول شوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم وخت ده. د سر مقالې لیکوال لیکي چې پښتنه دا ده چې پاکستان له دغه ډول بې شرمانه مداخلو څه موخه لري او د دې دومره زړورتیا لامل یې څه دی؟ د سرمقاله لیکونکي په باور د دې لامل دا دی چې افغان حکومت له بده مرغه د تاریخي حقایقو پر خلاف له پاکستان سره د یو طرفه امتیاز پر بنسټ د دوستۍ داسې هڅې پیل کړي چې پایله یې دا شوه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې په تورخم کې له درېو ورځو راهیسې حالات بیړني دي او د دواړو لورو وسلې یو او بل ته سیخې دي خو دا لانجه باید د خبرو له لارې حل شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت او ولس له نړیوالې ټولنې غواړي چې د پاکستان دا ناوړه عمل بند کړي او کنه نو پاکستان ته سم سبق ورکړي. د سرمقاله لیکونکو باور پاکستان د هڅه نه کوي چې یادې د پوځي دروازو یادې د ویزې او یادې هم د اغزن سیم په مرسته ولس سره بیل کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د شویو توافقاتو له مخې د کرخې په دواړو غاړو د نویو تاسیساتو تر جوړېدا له مخه باید د یو بل باور ترلاسه شوی وای خو پاکستان وار له مخه د دغو تاسیساتو جوړېدا ته د زور له لارې د ټانک او وسلې په مټ مخه لټوله چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو مواردو کې د نویو تاسیساتو په جوړولو لاس پورې کړی و. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسمشر کرزي په حکومت کې د پاکستان لخوا د نویو تاسیساتو د جوړولو اجندا د افغان لوري له کوم غبرګون پرته پلي کېدله خو اوسنی حکومت د نویو تاسیساتو مسله جدي ګڼلې او د جګړې تر بریدې مخنیوی کړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په ګوشته کې په دغه سیوي جګړه کې د افغان پوځي قاسم خان شهادت د پاکستان د زور او پراختیا غوښتنې سیاست ډب کړ او اوس په تورخم د افغان پولیساتو میړنی مقامات یو ځل بیا د پاکستان مخامخ تیرې شان کړ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوډه اچار هم اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د زندانونو موجوده وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي خو لا هم د زندانیانو حقوقي او معاشیتي وضعیت له ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د پاموړ تغیرات راغلي او شکنجې له منځه تللې دي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د زندانیانو د حقونو نخوندیتوب او د زندانیانو دوسیو ته نه رسیدګي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له هغو مهمو اندېښنو څخه دي چې په کراتو یې ترې یادونه کړي خو لا هم د ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د دغه کمیسون ویان رفیع الله بیدار د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو په زندانونو کې روان ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس هم کمیسون خپل اندیښنې لري. همدا اوس داسې دوسیې لرو چې په قانوني وخت نه څېړل کېږي. موږ له دې برخې اندیښمن یو چې لا هم په ځینو ولایتونو کې د تحقیق په جریان کې زندانیان شکنجه کېږي.
شکنجه د زندانیانو ګڼه ګوڼه، د دوسیو په موقع نه څېړل، ناوړه چلند، د زندانیانو د ساتنې او معاشیت لپاره د امکاناتو نشتون له هغو ستونزو څخه دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسؤلان ورته اشاره کوي. په دې وروستیو کې د زندانونو عالي شورا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د زندانیانو د وضعیت په اړه یوه ناسته ترسره کړه. اجرایه رئیس په دې ناسته کې ویلي چې د بشري حقونو تامین او د محبسینو اعاشه باید جدي ونیول شي، او نه باید د زندانونو کارکوونکي له زندانیانو ناوړه استفاده او یا له هغوی سره ناوړه چلند وکړي. د زندانیانو دوسیو ته نه رسیدګي او د امکاناتو نشتون د بشري حقونو د مدافعینو په وینا څه نوې موضوع نه ده. له دې وړاندې هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د زندانیانو دوسیو ته د نه رسیدګۍ په خاطر لاریونونه کړي او په خپله زندانیانو هم په کراتو په دې اړه د نه خوړو اعتصاب کړی. له دې ټولو سره د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وویل چې د تیر په پرتله د هیواد زندانونو کې ښه پرمختګونه شوي او شکنجه یې هم له منځه وړي.
له
هر څه مهمه دا چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان مدافع وکیل او د هغوی د دوسیو څېړل موجود دي، او د زندانیانو د روغتیایي مسایلو په اړه هم د ملي امنیت شورا ناسته کې پرې بحث شوی او اوس مهال کومه ستونزه نشته.
د بشري حقونو یو شمېر مدافعین بیا ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د نړیوالو قوانینو په مطابق له زندانیانو سره چلند وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لکه څنګه چې لازم ده زندانیانو دوسیو ته رسیدګي شوي، او هغه زندانیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلی باید هر څومره چې ژر امکان ولري خوشی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغان میرمنو شبکه وایي د دوی نوې سروې ښیي چې ښځې د امنیتي سکتور په کاري چاپیریال کې له ستونزو سره مخ دي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا سروې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د امنیتي سکتور له 200 کارکوونکو میرمنو سره په ورکشاپونو کې ترسره کړې ده. امنیتي چارواکي وایي دا ستونزې منی، خو وایي چې د ستونزې اواری ته هڅې دوام لري. تفصیل لخان محمد سین خورو.
جنسی تاوتریخواله د استخدام ستونزې، ترفیع نه ورکول، ترانسپورټي او داسې نور هغه مسایل دي چې د افغان میرمنو شبکې د امنیتي سکتور د خزینه کارکونکو د ستونزو په توګه یادوي. د افغان میرمنو د شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د امنیتي سکتور د خزینه کارکونکو په ورکشاپونو کې وموندل چې د دې سکتور خزینه کارکونکي په کاري چاپیریال کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي. د دې شبکې د مدیریه هیئت مشره سمیرا حمیدی شته ستونزې داسې په ګوته کړې.
چالش اول فیصدی خانم ها در سه سکتور امنیتی
بهتره. لومړی ستونزه دا چې په درې واړو امنیتی ارګانونو کې د ښځو شمیر ډیر کم دی. د جلب او جذب پروسه د ټولو لپاره نه ده. استخدام کې ستونزې شته. تبعیض او د ښځو جنسي زورونه نور ستونزې دي چې پیژندل شوې دي.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په امنیتي سکتور کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته اوږدمهاله پروګرامونه پیل کړي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې اوس مهال د ملي اردو په چوکاټ کې 1400، د پولیسو په لیکو کې 3326، او د ملي امنیت په عمومي ریاست کې 100 ښځې دنده لري. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت د بشري حقونو او جندر د څانګې رئیس ظاهر عظیمی چې په دې ناسته کې حاضر وو په ګوته شوې ستونزې تایید کړې، خو وی ویل هسې کېږي چې د ملي اردو په لیکو کې دغه ستونزې هوارې شي.
در واقع تصمیم بری بوده تا ما بتانین یک رای حل
تصمیم داده چه د ستونزو لپاره یو معقول او منطقي لار او ومومو. د ایجنسی ازار موضوع اساسی ستونزه ده. مونږ غواړو په هر کته کې د ښځو شورا جوړ کړو چې ښځې یې اداره کړي او فضا خوندي شي،
خود خانوما اداره بشه.
د افغان میرمنو شبکې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د شکایتونو د اورېدو لپاره دی یو میکانیزم جوړ کړي چې ښځې پکې خپلې ستونزې په مستقیم ډول مسؤلینو ته ورسوي. سمیرا حمیدی دا هم وویل د وارسا له ناستې د مخه غواړي چې د کورنیو چارو د دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یو لړ وړاندیزونه ترتیب کړي چې په هغه ناسته کې ورته پام وشي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمدن کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د مالی وزارت وایي په روان کال کې د نړیوالو مرستو دوام جلبولو په خاطر غواړي د خپلې پراختیايي بودیجې په سلو کې اتیا مصرف کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر ټولو والیانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې لارښوونه کړې چې څنګه خپلې پراختیايي بودیجې ولګوي. له ښاغلي عبدالرحیم زی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ مرکه کړې او په سر کې د دې پلان د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
تاسو خبر راستید افغانستان حکومت بالخصوص افغانستان مالی وزارت تګلاره داده چې زمونږه پرمختیایي بودیجه کم از کم 80% مصرف دي. دا تعهد هم د خلکو سره لرو هم د نړیوال ټولنې سره لرو. د دغه هدف د رسیدو لپاره موږ یو پروسه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شروع کړې چې دغه پروسه لاره موږ غواړو د افغانستان څلور دیرش ولایتونو له والیانو او مربوطه مسؤلینو سره د ویډیوي کانفرنس لاره د دغه هدف د تطبیق او د رسیدو لپاره پر لارو چارو بحث وکړو، خپل نظریات دوی ته وایو او همدارنګه د مربوطه والی صاحبانو څخه واورو چې دوی په دغه برخه کې له موږ سره همکار پاتې سي. دغه ناسته چې د څو ورځو لپاره دوام کوي ریاست د افغانستان مالی وزارت په لاس کې ده. موږ سره د 14 ادارو استاد وزیر صاحبان او عمومي رئیسان شتون لري په دغه ناسته کې. دغه 14 ادارې چې د افغانستان د پرمختیايي بودیجې 93% دوی پر ارتباط نیسي، نو ګټه یې دا ده چې د فیصدي زیاته فیصدي دوی پر ارتباط نیسي. د دوی په شتون کې موږ د والی صاحبانو سره خبرې کوو، د هغوی نظریات او رو پیشنهادات او رو تر څو ټول په ګډه د یوې همکارۍ په فضا کې دغه هدف ته د رسیدو لپاره هر نفر یعنی هر څوک هر اداره خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي.
ښاغلی عبدالرحیم زی صاحب، څومره باوري یاستئ چې ستاسو دغه پروګرام به په ولایتونو کې عملي سي او د دغه پروګرام مخکې هم تاسو د والیان سره تماس درلود؟ دغه پروګرام باره کې تاسو دوی ته معلومات ورکړي او کنه دوی دغه پروګرام د عملي کولو لپاره آماده دي او کنه؟
دغه پروګرام په هرو دریو میاشتو کې یا د روبې پر اساس ترسره کیږي. تاسو بهتره پوهیږئ چې موږ د ولایتي بودیجې هغه پالیسی هم نه ای کړی د افغانستان د کابینه لخوا هم جوړه شوی چې په هغه کې هم مکول سي د والی صاحبانو سره هم صلاحیت مشخص کړی. یو موضوع اوس دا چې ترسو د کال په جریان کې اوس د هدف د رسیدو لپاره دغه پروسه مو د دې لپاره رامنځته کړ چې والی صاحبان کولای سي د مربوطه ادارو د استازو په موجودیت کې خپل ستونزې، مشکلات او د حل لارې مونږ ته وایي چې څنګه مونږ کولای سو مرکزی او ولایتی ادارو ترمنځ هماهنګي رامنځته سي.
بلې عبدالرحیم صاحب، غواړم د روسي پښتنې په لړ کې وپوښتم چې آیا والیانو هم په دا کانفرنس کې آمادګي وښودله؟
والی صاحبانو نه یوازې دا چې خپل بشپړ چمتووالی وښود، بلکې زموږ دغه پروسه وستایله. د دې لپاره چې د لومړي ځل لپاره موږ داسې یو پروسه شروع کړې چې په دې کې موږ والی صاحبانو باندې غږ کوو چې د پروژو په تطبیق او څارنه کې تاسو صلاحیت لرئ، تاسو مسؤلیت لرئ، موږ او تاسو ټول په ګډه به سره کار وکړو او دغه مسله ختمه کړو چې ټول مسایل په مرکز کې جوړ شي، یعنی مرکز او ولایت هم هنګي په ترڅ کې دوی کولای شي کار وکړي. والی صاحبانو خپل بشپړ چمتووالی او خپل هغه تعهد موږ سره وښوده چې موږ کولای شو په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همکار پاتې شو، په ولایتونو کې د لومړیتوبونو پر اساس مخکې لاړ شو تر څو له دې لارې موږ وکولای شو چې د خلکو رضایت هم ترلاسه کړو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ټول ګټې پروژې او برنامې د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پلي کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو
د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په اف ایم 100.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شئ. دغه راز کولای شئ چې په انټرنیټ کې هم زمونږ خپرونې په مستقیم ډول واورئ. په انټرنیټ کې زمونږ پته ده azadiradio.com. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي خپرونه خپریږي، خو اوس 9:30 شوي دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ بیګا هم جګړه روانه وه. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې بازار تړلې، خلک تګ راتګ نه کوي او د درنو وتلو ډزې اورېدل کیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر وایي د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په پروان کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په نښته کې 4 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان دي. پاکستان غور کوي چې له اردن څخه یو شمیر استعمال شوي 14 جنگي جیټ الوتکې واخلي. پاکستان وروسته تر هغې دا ګام اخلي چې له امریکا څخه د 14 الوتکو د اخیستلو معامله په ټپه ودرېده. د روسي ولسمشر سبا ته په سپات پیټرسبورګ ښار کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ویني. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي که د امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک سیري کړي، ایران به اور ورواچوي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست لپاره پر کاندید ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ او څرګنده کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي.
دا ازادي راډیو ده. وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوډ اچار 19 پروګرامونه خبريږي. د پاکستان حکومت غواړي په واشنگټن کې د خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره د سیاستوالو نوې ډله امریکا ته واستوي. دوه پاکستانی چارواکو پر رویټرز خبري اژانس ته ویل چې حکومت یې په سیمه کې د روسي سیاسي پرمختګونو له امله غواړي په واشنگټن کې خپل حضور پیاوړی کړي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د واشنگټن او اسلام آباد روابط په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې تر حمله وروسته چې د طالبانو یو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل سو نازک شوی دی. اسلام آباد وویل چې د امریکا دا کار د دوی پر خاوره تیری دی، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې دا تریخوالی د امریکا د کانګرس وروستۍ پریکړې لا جوت کړ چې پر پاکستان یې د F-14 جنگي الوتکو وړاندیز رد کړ. د امریکا کانګرس ونه منله چې د 699 میلیون ډالر په ارزښ دا معامله د پاکستان له حکومت سره وشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تمویل کړي. یو لوړ دوه پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هیواد یې پخوا هم په واشنگټن کې د ځان لپاره د تبلیغ ډلې درلودې او دوی غواړي چې خپل موقعیت ښه کړي. د دې سرچینې په حواله پاکستان د 1999 او 2000 میلادي کال ترمنځ چې پرویز مشرف په واک کې و په واشنگټن کې د ځان لپاره د تبلیغي سیاسي ډلو فعالیت بند کړ، خو اوسنی حکومت داسې انګیرلې چې دغو ډلو ته یو بیا اړتیا لري. د پاکستان د صدر اعظم د مطبوعاتي دفتر یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه شوې او هدف یې په واشنگټن کې د پاکستان د ګټو لپاره بازاریابي او هلته د پاکستان په اړه د مثبت نظر پیدا کول دي. د چارواکي ویلي موږ د سر او مال باید د تروریزم پر ضد جنګیږو، خو بیا هم راته ویل کېږي چې باید هڅې زیاتې کړو. دا زموږ په اړیکو کې خلا څرګندوي. د پاکستان چاپ ډاون ورځپاڼه وایي چې په بهرنیو چارو کې د هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د سنا غونډې ته وویل چې د هغو ګروپونو یو لستې برابر کړی چې په واشنگټن کې به یې د خپل حکومت د سیاسي موقف د ښه کولو لپاره په کار وګماري. د پاکستان حکومت وایي افغانستان ته نږدې په غرنیو سیمو کې د وسلوالو افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جنگي F-14 الوتکو ته اړتیا لري، ځکه یو شمېر الوتکې به یې په نږدې وخت کې زړې او له کاره ولویږي. خو اوس پاکستان د امریکا لخوا د دې معاملې تر ردېدو وروسته له اردنه د دې الوتکو په اخیستلو غور کوي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اردوونکو خېچري، تاسو په روژه کې کوم خواړه ډیر خورئ؟
کچالو یا بېنډۍ هر دغه بل بس یا غوښه.
په روژه کې سره کړی او توند تیز خوړ کوم سي ستونزې پیدا کولی شي.
مې دې تکلیف زما یو لري. ورځې به سر خشتي کوم، چې ماښام باندې کولی. برو سره کوم.
نن په همدې کله غوښتله ازادي رادیو سره اوسې. قدرمن دوستانو، خواړه د انسان د پایښت وسیله ده، نو ځکه خو هر وخت په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم دی. ډاکتران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې یو څوک په ساعتونو ویده وي، کله چې ویښیږي نو په همغه دقیقه یا شیبه دروند بار نشي انتقالولی. همداسې معده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. له خوږو او ترخو خوړو سره ځینې کسان ډیر سره شوي شیان هم خوري چې بیا له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو غو میرمنو خبرې اورو چې خواړه ډیر سره کوي.
منم پرزانه ده، از خپل دیګای کومه وریجه ته بوره سره کومه، نور مواد ته پیاز او رومیان ګرس سره کومه. زکه چې په فامیل کې مې دا ټول غواړي چې مسره کړی شان وکړي. هغه وخت مزه کې چې سره کړی مې سره کړی خوړ مزه نه کی.
مې دې تکلیف زما یو لري. کچالو یا بیان دی هر دغه بل بس یا غوښی. ابا سې دا خځو را واخ چې دا خځو کړی تر واخ هغه د کوم بل تر واخ. بس په خې کو. سره په خلاصو وریجه بس سره خشتي کو. اته ماښام باندې کولې. برو سره کو. ابا سې بوته بچ سې باندې کو سې وښو.
لسره کړو خوړو سره ترخه او تون شین هم ورته ستونزې پیدا کوي. د چویلې روژتیان په روژه ماتي کې د ډبل خوړو خوري د کابل خار له څوتنو اوسیدونکو څخه اورو.
ماته د میډي تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو. یو په یو من نیمن میاسک خوړل اچار مې بس کړل. مرچ خو بیخین را باندې باندې پیپسي مې وښکل. لاغیم راته میډي تکلیف پیدا شو. لخرا کې وګرځولم تاسو وخت راغله چې لولګي د سپړ کېدلایم.
نو موږ بار دغه نشان چې نه را باندې لګیږي نه ډیر غواړي چې د مانا مرزګي مو مانا یو د وایې بزړی خوشی دی مانا د یاد پسخ د میږي خوشی دی مانا زړی.
ژوند کې چې پرما راغلی د چاشه می خوړلې پرما بد ولګی دی. دا مرچک نه دی د مشتس پوتن کرکیش. دا مرچک ما وخوړل بار می دی گیس وکي او پرسیدل پرسو دی وکي. بیا ډاکټر ته لاړم څه دا وای را تر کړم بار برته نو کښه سم د می دی تکلیف هم لرن ځان چې پروژه کې ډیر احتیاط وکي. نرم خوړو وخوري کلک شي نو وخوري ډیر بشي.
د داخلي برخې ډاکټر هتی قلیمی وایي چې دوی ته پروژه کې ډېر هغه کسان د درملنې لپاره ورځي چې په خپلې دیام دي نامناسب خوړو له امله ځان ته اسی مشکلات پیدا کړي وي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري دا شمس څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر توند وي. مثال په ډول اچار څخه اکثره زمونږ ته هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کړي. دا غلا سره د روژې چې تیر شي 15 د معدې امراض بیا زیاتی. له اوسو خرما او څخه د استفاده وکړي تر څو چې د غلک خواړه په معده کې راځي د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي. یعنی میده په دی باندې پوښی چې دا د اوس خوړه را ترخه ته شول زبېت فعالیت وکم. مثلا یو څوک د کړای خوري سخت غوخه پخکړه ده او شخه غوخه هم ده او میده هم د استراحت له حالت څخه وس راوزی د کې شک نه سره چې د میده مشکلات برامسته کوي.
لکه څنګه چې د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه کچری د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالی ته پاملرنه ونیشي نو د سی سنځو لامل کیږي. په روژه کې د ډیر خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چارسیاب اوسیدونکو مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیف وي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پښلمه چې کیږي هغه وخت هم دومره خوري چې به د ورځې لخوا د دینه مغیر چې وګ کیږي نه داس یو نارامي او ناراحتي لري. ډیر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانزه ته دریږي جماعت کې داس یو بوی تنزي چې هغه شریعت هم بدګني او د روزي د فلسفه سره هم ډیر مخالف ده. مشکل ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معده باندې فشار راځي او کله چې روژه ختميږي دوی زیات خوري خوړلې مرض پیدا کوي د میده.
د هلمند اوسیدونکو حاجی منان هغه څوک دی چې په خپلې پروژه کې ډیر خوراک کړی، هغه د زیان پاک وایي.
د روژه مات پر وخت باندې سبزي کوبري چې پیدا سي اورجي وسره دغه کوخرو شرومبیه وسره خورو، بیا ورسره دغه چې روژه په ماته کړ بیا نو من منځ کول من چې موقع د خیر سره بیا تراوی دي، بیا نو تر پیشلمې پر بیا چای چې موچشلې د خو وخت د استراحت وخت بیا پیشلمې پس کوشش کوچ په پیشلمې باندې کم چیری پیدا هم کړ، یا اورجي خورو یا نری شوروا کم پیدا کړ هغه کراته ورسېدل چیری دا په پیشلمې باندې خورو. هیڅ وخت کم ډیر خوراکونه دي، شبیا خصوصا پروژه کې داسې وختونه راغلي چې موږ په کم ځای کې یو پردي ډوډۍ پیدا کړې ده، نه خپل خو شکر دی نه لرو، نو خو هلته د میلمه لپاره یو شی دوه څلور پنځه شیان سره دغه کې زه خپل ورته دغه سوای هغه مې تر هغه وخته پورې خوړلې دي تر څو چې د ازاد د خولې ته راتله. بلاخره هغه مې د بل ورځ ډیره سخته بې اشتهایي راته پیدا شوې، او د بلې خوا څخه موږ ارژۍ ورته وایي، ارژۍ مو بد شوی دی، معدې تیزابي حالت غیر نورمال قبض.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علی مینې اورو.
مهمه مسله پدې کې دا ده چې بعض هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کینی په عامه اصطلاح پلاتې وي، نو بیا تر هغه وخت دوی خوراک کوي چې تر مری او خلی پورې راورسیږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري میده باید په دریو برخو باندې وویشي، هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د کابل اوسیدونکی راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تیره پروژه کې خپل خوړو ته ډیر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک چې کومه په اندازې کومه، او له خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص نه رسي. مثلا ماښام د روژه مات په وخت کې یو دانه خرما، او د ډوډۍ په وخت کې کوم شی چې تیاروي، مثلا په کور کې کله وریجې وي، شوروا وي، همسال وي، هر څه وي، دا په خپل هغه اندازه سره خورم. په پیشلمې کې داسې یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سره ونیوینو.
که اوبه هم ډیرې وڅښل شي نو بدې اغېزې کوي، او ډیرې ځکه څښل کیږي چې هوا ګرمه ده. دا چې پخوا خلکو له تندې نه د خلاصون لپاره څه څښل، د ننګرهار له اوسیدونکي آمد نه اورو.
هر سړی په دې وخت کې تندې احساس ډیر زیات کوي. زما خپل خو په تیره روزه کې همداسې مټ شربتونه دي، کنه داسې شربت دی پخوا خلکو به جوړو، د ګوړې شربتونه، د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي، او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه، مثال د خبرې د کمې د ګوړې راخلو چې هغه زیات استعمالول او شربت به تنه جوړو هغه به اسکله.
د داخلي برخې له بل ډاکټر حبیب ګل نه مو پوښتلی چې پروژه کې مو د کوم شیانو څخاک د ورځې لخوا له تندې څخه ژغورلی شي.
کوشش وکړئ چې پروژې کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړئ، د ډیرو غوړ خوراکونه ډډه وکړئ، ډیر خواږه لکه جلبۍ او د سنور رغونم ډډه وکړئ، تاسو ته تنده پیدا کوي. همدارنګه که څوک د تیز چای چی، همدارنګه کافین استفاده کوي، دوی ته هم تنده پیدا کیږي. کوشش وکړئ چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې چې تاسو روژه نه یاست، یعنی روژه مات نه وروسته تر پیشنمی پر د 2 لیتر نه ډیر نه کې، ډیر اوبه څښلم د فتن. البته ناخوال جوړوي په وجود کې چې هغه کې بیا د سوډیم اندازه کمیږي، همدارنګه کله چې موږ ډیر اوبه څښو خصوصا پر روژه مات کې، هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي، او ډوډۍ سم نه هضمیږي، سړی ته نفوبات پیدا کوي. د کافی مایعات اخیستل ډیر ښه دي، لکه تاسو کولای شئ په روژه مات کې د ګرم مایعات نه استفاده وکړئ، آش سوپ دغه شان، او یا ډیر کمرګ چای نه استفاده وکړئ، یعنی کم غلیظ چای نه وی، رقیق چای بده دغه نه استفاده وکړئ. گازدار کوکاکولا او د نور صحیح نه دي، خصوصا د رژمات په وخت کې، ځکه میده پس لغنه چې ډیر استراحت لاره د کتوس دغه خوړو خوري، نو د میده د فعالیت باندې ډیر نوړه غیزه کوي، خصوصا کسان چې په میده کې زخم لري دوی د تجدید سبب ګرځي.
درنه دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې خوراک او څښاک ته پاملرنه ډیره مهمه ده. که چیرې د شپې لخوا مناسب خواړه او کافي مایعات واخیستل شي، نو د ورځې به له کومې سي ستونزې سره نه مخ کیږو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. سکال د مزایرو بازار خطو دی او که ډالر نورم لکم شول بیا به نو څوک په خار کې تیر نشي، ځکه لس دولس کسه به په هر ځای کې ولاړ وي او د حکومت په ضد به شعارونه ورکوي چې کیدای شي شخصي مظاهرې هم رامنځته شي، لکه د یو سړي د کورنۍ څو تنه به د بل د کورنۍ په ضد مظاهرې کوي او شعارونه به ورکوي. د خپرونې پیل له یوې مرکې نه کوو. د هیواد له تکړه او اماتور هنرمند لالو رباب سره مو مرکه درته کړې ده.
کلمړې ځان راو پیژنې نو خوشاله بسو.
نو میلاله دی او خلک راته لالو رباب وای.
لالو رباب ولې درته وای؟
ځکه چې لالو خو لالا را لاند کړای او ربابي د دې لپاره وسره ملګری کړای چې زه ډیر خو رباب وهم، نو په دې ډول لالا نه لالو رباب جوړ شوی دی.
اوس په دې رباب یې ولنه نغمه روانه وروي.
رباب خو مې نه دی راوړی، رباب خو مې نه دی راوړی، خو که بیا هم ته وایې د خولې په رباب به یوه لنډه نغمه درته ونیسم.
ډیره ښه ده، دا خو لا بل ښه ابتکار دی.
ډانګ ډینګ دونګ ډانګ،
دا څه ډول نغمه ده؟
رباب سر کوم. لومړی باید رباب سر شي، بیا نغمه پکې وغږولی شي.
سمه ده.
ډنګ ډنګ دونګ ډنګ ډنګ دونګ
چې د خولې داسې رباب وهې، نو د رښتیا رباب به څومره ښه غږې؟
ډېر زیات خوږ وي. له همدې امله خو یو ځل خلکو په څپلۍ او بوټانو وویشتلم.
ولې؟
کیسه داسې وه چې ما ډېر په سر رباب شروع کړ او په ډېر خوند مې سندره هم ورسره پیل کړه. تابله چې هم غبرګ لاسونه تابلې ته ور واچول، ساز تود شو تود شو او دومره تود شو چې ناستو خلکو ځان ټینګ نه شو کړی او د څپلۍ او بوټانو په راوارولو یې پیل وکړ. لومړی خو زه هم ښه ګرم شوی وم، نه د ویشتلو په درد پوهېدم او نه یې هم په کیسه کې وم، خو کرار کرار دردونه ډېرېدل. آخر مې چې پام شو نو په مخ به وینې را روانې وې.
دومره کلک ویشتلې وې؟
او ځکه چې زما هنر ټول حاضرین دومره بې خوده کړي وو چې د خپل هنرمند په ویشتلو او ټپې کول هم نه و خبر.
داسې خو به نه و چې له غوسې دغه کار کړی وي؟
نه، دا مینه وه، داسې مینه چې ټول بې خوده کړي وو. د هنر اصیل جوهر هم همدا دی چې مخاطبین او اوریدونکي بې خوده کړي.
که داسې وي نو بیا خو ډېر لوی هنرمند یاست.
مننه.
بیا مو بل ځای هم کنسرت ورکړ او هغه د عصري خلکو خبره شو مو وکړه؟
نه، وویرېدم، د خلکو له مینې وویرېدم. د موږ د خلکو مینه هم د نورو خلکو نه نفرت او کرکې نه کمه نه ده، خو حرام په مینه نه پوهېږي.
خبر شوی یو چې تاسې د نړۍ د مشهورو لیکوالانو، هنرمندانو او سیاستمدارانو غوندې د ځان وژلو هڅه کړې وه، نو بیا مو ځان ولې ونه وژه؟
ته رښتیا وایې، یو ځل مې دغه ډول هڅه وکړه خو پښیمانه شوم.
ولې؟
ځکه چې مرګ ډېر سخت شی دی او ما چې د ځان وژنې په باره کې کوم چرت وهلی و حقیقت هغسې نه و.
پوه نه شوم.
ما یو ځل په چت کې پړی رازوړنګ کړ او د دار القه مې په غاړه کې واچوله. لاندې چوکۍ مې هم په لغته ووهله چې د دار القه مې ستونی سره کېکاږي او مرۍ مې بنده شي، خو ډېر سخت کار و. په تېره چې یو دم مې سا بنده شوه. اوف، څومره سختې شېبې وې. د دوزخ دروازه وازه شوه او تاوې د ما په مخ لګېده.
نو مړ شوې؟
نږدې و چې مړ شم او سا مې وخېږي، خو ښه وه چې په لاس کې مې ډېره تېره چاړه ساتلې وه او لکه د برق مې د دا رسۍ چې نرۍ رشمه وه پرې او ځان مې آزاد کړ. آخ، شکر دی چې نه یم مړ شوی.
نو دا کار دې د څه لپاره کوه؟
د دې لپاره چې ما ویل بیا خلک او نړیوال ووایي چې لالو رباب لوی هنرمند ځان وواژه، بس د همدې لپاره.
ښه، او چې کله بد شوې نو خلکو او نړیوالو څه وویل؟
هېڅ، هېڅوک هم راباندې خبر نه شول. لا چې کلیوالو مې ویل احمق و، بل کار یې نه شو کولی، نو ځان یې واژه، بې عقل.
اوس څه احساس کوې؟
د خوشحالۍ، خو غواړم هنر پرېږدم ځکه د اوریدونکو د بوټانو او څپلیو د ویشتلو زور نه لرم.
Ha 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 ha!
یو کور ته بیایو چې خبر شي د مور او لور په څه سره جنجال دی.
ولوری چه شوی؟
چه وای مامی؟
لوری زه دیک کوم تاغ لوکی و منزا
دا چه وای مامی؟ سبا تا اگزامینیشن لرم کل خوشیم.
خدای دی داغ اکمینیشن در نواخلی چهار وقت کار در تا وایم چه تو وای اکمینیشن لرم ایو اورز می مزگاره و نلیدی
نچنگو کم مامی؟
ایت مکوا زه گناگار خویم چه طول کارو نوکم تو و داریگه چه اغا پلار سرخوره لی دیو زلی راشی سامه بیور سرسپی نکم.
ولی مامی
گوره چه بیا ما تا مامی و نوائی چه جبا بدی لدی بخراب ریکم یو تا که انگلیسی دیزده کرده مامی مامی ناره وحی که یو چو رز نور کورس تلاره خدای خبر چه چه باوائی
مامی ننی پا کورس که 200 افغانی را نگوختی دی.
ولی خو پرون می در کری آقا دی چه کری؟
آقا دی پیپر روی ننی دی پیکنیک لپاره گوختی دی.
آقا دی کیکر روی او ننی دی
نو یوازه لما خو ندی گوختی لطوله غالی
نو دادستی بیا ولی جاری خو در بایکم
چه شای با واخوندم.
ولی خو ابل او رز نوی پتلون واخیست آقا واخونده
آقا خو چیره شو.
ولی
خو تنگو
نو ولی داغ تنگ پتلانو ناخلی خو که آزاد با دخیسته و
خو سم داغ دول مورد دی بیگا دشواریا پا مسایبه که اونه لیده چی چم را تنگ پتلونی آگسته و
ولوری جار دیشم اشواریا دی فلم جلیده او تا دی پیاده خانمیر لوری دا دی لپلار خده چی سرایوانی هم ور سرکه وی کنا پا وچه دوری بم نو مارو شوی.
مامی تا می دغا وقتان تو گورا
ولی چه پیشه ویدی؟
رنگ تلالای طول انجونی را پوری خاندی
پا کورس که در سون الوالای که پا مودو نوبسی گرزی.
I hate you مامی
زا خدای با دخاکی لوری چوک با دی یادوی چت که درزی
دا بیا مورو لور چه سروایی
خبی چه راغلی لشفتالی بیا دی کیکارو او دی پیکیک روپای غوختی دی
دا سنگه دی کیکارو پیسی دی لشل کراتوی زیادی اوڑی خو کیکاری معلوم نشو نن زم او پخپل ایل بازار ورطا راوڑم نر او خزای دوارا
دادی دادی
باز باز لوری اوز بدوری ما پال مکاوا هم داننی و جوڑا کیکار در تراوڑم بیا دی خواخا شم دل تی ساتی او که کور سای در سراوڑی
دادی کیکاری نخیم پیپاری خیم پیپاری پارچو تا وایی
خاخا داسه دنو داسی نشی چه دا انگریزی پا تس که خپلا جب آئی رکی مای داتر.
وز دا غبرک شیرم واوری
رشوت خور وای روزه ده گناهکار می دی خدای نکی رشوت خور وای روزه ده گناهکار می دی خدای نکا دا لوټونه ډالرونه په خپل لاس چپ کرا کېګ دا او بخشش را توکا دا لوټونه ډالرونه په خپل لاس جپ کرا کېګ دا او بخشش را توکا کنه کار دی زندومه کنه کار دی ورانه ومه رشوت خور وای روزه ده گناهکار می دخده نکی پروژه کی رشوت ناخلم پروژه کی پیسی ناخلم روزماتی نبیا وروستا شیرینی دی کراولالا روزماتی نبیا وروستا شیرینی دی کراولالا هغستا کار دی سڑایا کنه کار دی زنده وما کنه کار دی ورانه وما رشوت خور وای روزه دا زمنگم دیر شیان خوخیگی رشوت خور وای روزه ده زمنگ هم ډیر شیان خوخیږي کبابونه دی که شات دی او که ښې تازه میوې دی او که ښه خواږه جوسونه او که نور ښه طعامونه ستا د کار و خلاصېدو ته منتظر دا ټول شیان دی ستا د کار و خلاصېدو ته منتظر دا ټول شیان دی نو زه پس له روژه ماتي یو ګوښه ځای که په نښه نو زه پس له روژه ماتي یو ګوښه ځای که په نښه یا به زه درسمه هلته او یا ته راسوه هلته یا به زه درسم هلته او یا ته راسه هلته، کنه کار دې ځنډومه، کنه کار دې ورانومه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
هم ریدم زمش دا ولایت
پا مکتبو کی مرسل
دوست دا ملی حکمتو تیک وشل شو کی دیستو
درجات
وطن دا پر خدمت ری او که خرابی دا
آزادی رادیو تا پا دیش میره خپل پیغامون رو لگی سفر و سفر 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 دو و سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور ساو وشل دو دو یاو یاو دو سالور یاو یاو پینزه.